درنو اوریدونکو السلام علیکم ل دې شی به د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې نن یک شنبه د مریض 1415 نیوی د اسد یو ډیر شمه او د 2014 میلادي کال د اگست 20مه د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه اسمت ساروان د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د امنیتي ځواکونو له لورې له طالبانو څخه د کندوز د خان آباد ولسوالۍ د بیرته نیولو او نورو تودو موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې لرو په سر کې خبرونه واورئ افغان امنیتی ځواکونو د کندوز خان آباد ولسوالۍ بیرته نیولې ده د بلوچستان په چمن کې د افغان او پاکستان د امنیتی چارواکو خبرو نتیجه نه ده ورکړې د ترکیې په جنوب ختیځ کې دیرش تنه پر یوه واده په حمله کې ووژل شول د خبرونو تفصیل د کندوز والی وایي افغان امنیتی ځواکونو د خان آباد ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو څخه نیولې ده اسدالله عمرخیل بیګا ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د خان آباد ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات د وسلوالو مخالفانو له لږ مقاومت سره مخامخ وو
تخمینا دوی څلور ساعتو لپاره په خان آباد کې پاتې شو چې عملیات شروع شو په یو ساعت کې ختم شو او ولسوالۍ بیرته ونیول شوه
د خان آباد ولسوال حیات الله امیر هم ازادي رادیو ته وویل چې ولسوالۍ تیر ماښام په وو بجو بیرته د امنیتي ځواکونو لاسته ورغله په همدې حال کې د کندوز والی شاغل عمرخیل وویل د وسلوالو مخالفانو په منځ کې د سیمه ییزو طالبانو ترڅنګ چې چین ازبک او نور بهرني وسلوال هم شامل دي طالبانو چې پرون سهار د خان آباد ولسوالۍ نیولې وه تر اوسه د امنیتي ځواکونو لخوا د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو په باب څه نه دي ویلي د لغمان ولایت د رسنیو دفتر خبر راکوي چې په دغه ولایت کې د ملي امنیتي ځواکونو لخوا د مخالفو وسلوالو څخه د پاسه سلطنه وژل شوی یا ټپیان شوی دي په خبر کې راغلی چې په تیرو درونیو کې د لغمان ولایت د څو ولسوالیو په کلیو کې افغان امنیتي ځواکونو پر لپسې تعرضي عملیات او وسلوالي نښتې کړي چې د وسلوالو مخالفانو د ځینو سره ګروپانو په شمول یو څلوېښت تنه وژلي او څه د پاسه شپېته نور ټپیان کړي دي د غور ولایت چارواکي وای د پسابند په نارامه ولسوالۍ کې وضعیت عادي شوی دی د پسابند ولسوال فرید افغانیار از ازادي رادیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونو له څلورو میاشتو نه خطو وروسته وکړی شول دغه ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته له لویدو وژغوري افغانیار زیاته کړه طالبان اوس د دې ولسوالۍ له ډیرو برخو څخه وتلي دي او په پوستو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي دیورن کرشی ته نږدې د بلوچستان ایالت په سرحدي شار چمن کې د افغانستان او پاکستان د امنیتي چارواکو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې دواړو خواوو د دوستۍ دوره د پرانیستلو په باب خبرې وکړې خو دا ور لا هم تړلی دی په دغو خبرو کې د افغانستان لخوا ډګروال عبدالعلي او د پاکستان له لورې ډګروال جهانزیب برخه اخیستې وه ترک چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې دیرش تنه پر یوه واده د بمی حملې په نتیجه کې ووژل شول د سیمې والی علي پرلیکایا وویل په دې حمله کې چې پرون شنبه ناوخته په غازیانتیب ښار کې وشوه څلور نیوي تنه نور ژوبل شوي دي د دابرید تروریستي وباله وویل چې د ځینو ټپیانو حال نازک دی د ترکیه مرستیال صدر اعظم محمد سیمسیکوبل د سشکاری چې د وحشیانه حمله انتحاری وي تر اوسه کومیډلې د دې برید مسؤلیت منلی نه دی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د اوکراین ولسمشر پیترو پورشینکو ته ډاډ ورکړی چې انقره به د پخوا په شان د کریمیا ټاپو وزمه د اوکراین د خاورې د برخې په توګه په رسمیت پیژني روسیې د کریمیا ټاپو وزمه دوه کاله مخکې په غیر قانوني ډول په خپله خاوره پورې وتړله د اوکراین د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر پرون وویل اردوغان پورشینکو ته په تلیفوني خبرو کې وویل چې ترکیه د اوکراین د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا د ملاتړ په باب خپل کلک دریز نه دی بدل کړی اردوغان زیاته کړې چې انقره به کریمیا په رسمیت ونه پیژني او په هره ممکنه بڼه به د کریمیا له تاتارانو سره ملاتړ ته دوام ورکړي دا تلیفوني خبرې له مسکو څخه د اردوغان له سفره دوه اونۍ وروسته وشوې د یمن په پلازمینه صنعا کې په سلګونو زرو تنو لاریون وکړ پرونی لاریون د هغې شورا په ملاتړ کې وشو چې د ایران تر ملاتړ لاندې حوثي یاغیانو د دغه هیواد د ادارې لپاره جوړه کړې ده. لاریون کوونکو خپل ملي بیرغ راپاواوله، لس کسیزې شورا څخه د ملاتړ شعارونه ورکول. او د اتریش ته اساسي قانون محکمې د یوه اوکراینی سوداګر دیمیترو فرناش د استیناف غوښتنه رد کړې ده. فرناش له محکمې څخه غوښتنه کړې وه چې د اداري فساد د تورونو په خاطر امریکا ته پر بیرته سپارلو یې بیا کتنه وکړي. د محکمې غوښتنه کړې وه چې د اتریش او امریکا ترمنځ د استرداد یا بیرته سپارلو پریکړه لیک غیر قانوني وبولي. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي چې فرتاش باید په هند کې د تیتانیوم د کان د جواز د ترلاسه کولو په خاطر د 3.5 میلیون ډالرو بډي ورکولو په خاطر امریکا ته وسپارل شي.
السلام علیکم. په مخړی د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات ته چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې، په کابل کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 9.8، کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 10.9، هرات آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 2.8، مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 10.8، جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 10.8، او په فیض آباد کې هم آسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 2.8.
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو او ریسات و بجې او و دقیقې شوې. د آزادی رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 څپه دوام کوي. په همدغه څپو د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. تاسو له آزادی رادیو خبری مجله اورئ. د دې خبری مجلې په دوام کې راپورونه او یو مرکه لرو. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ له بیرتنی ول وروسته دفاع وزارت ویاند وای
کندوز ولایت قطعاً سقوط نه کوي، نه څوک سقوط ته پریدي او نه د توان مخالفین لري چې کندوز ولایت په سقوط ورکي.
د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې جګړه روانه ده، د سیمه ایزو پولیسو قمندان یې د عاجل مرستې غوښتنه کوي.
بس صاحب دونه د تمه مرسته راوونه رسیږي، بیا د ولسوالۍ نه څوک تمه نه کوي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلان وایي په کابل ولایتونو کې 15 سوداګر تښتول شوي. په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر په خپل هیواد کې د افغان مهاجرو وضعیت ناوړه بولي.
دلته اوس افغانانو سره ډېر زیات خراب سلوک کېږي او ډېر زیات تنګول شروع کړي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدل شي. آزادی رادیو دات کام یا آزادی رادیو دات هورګ د آزادی رادیو د ویب پاڼې پته ده. د کندوز والی وای د خان آباد ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو چندان مقاومت ونه کړی شو. د ولسوالۍ پرون شنبه سهار د طالبانو لاستول بده چې په نتیجه کې په سلګونو تنه د کور اور پرېښودو ته اړ شول. دا ولسوالی په تیرو 2 کلونو کې څو ځلې لاس پلاس شوه. خو د کندوز والی بی ځای شوی کورنوی ته ډاډ ورکوي چې خپل کورونو ته بیرته لاړ شي. په دیاړه د سهیلا حسرت نظیمی راپور ووري.
افغان وسلوالو ځواکونو د کندوز د خان آباد ولسوالی چې څو ساعته د طالبانو لاس تل ودلې و بیرته ونیوله. د کندوز والی اسد الله عمر خیل بیگاشپه آزادی رادیو ته ویل چې دغه ولسوالۍ په یو ساعته عملیاتو کې بیرته له طالبانو څخه ونیول شوه.
طالبانو کولای شو چې د خان آباد ښار ته ننوځي او تخمینا دوی د 4 ساعتو لپاره په خان آباد کې پاتې شو چې عملیات شروع شو. په یو ساعت کې ختم شو او ولسوالۍ بیرته ونیول شوه.
عمر خیل د پرونیو خبرونو په اړوند چې ځینې سرتیري په معاصره کې پاتې وو زیاته کړه،
یو سړی هم په معاصره کې نه ده پاتې. معاصره مخکې ماتې شوی، مخکې له په دې جنگ د شپې له خوا نه او بعضې خلکې چې په هر ساحه کې بند پاتې وو ټول د شپې راویستل شوي وو.
د کندوز د ښار په 10 کیلومتره کې د خان آباد ولسوالۍ پرون د 2 ساعتونو په اوږدو کې ونیول شوه او بیرته راخوشې کړای شوه. د شنبه په سهار طالب وستوالو افغان سرتیری په شاتک ته ارکرل خود ماخام د او بجو په شاوخوا کې بیرته و ایستل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی چې پرون ماخام یې په کابل کې د دفاع وزارت له ویان سره په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې خبریالانو ته ځواب ورکاوه وویل د خان آباد په ولسوالۍ کې د امنیتي ګواښونو د پوره له منځه وړلو لپاره د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات په کلکه دوام لري. صدیقی وویل سره له دې چې نوي ځواکونه کندز ته رسېدلي د خان آباد د لویدنې یا سقوط په باب به هم څېړنې وکړي.
قسمت سقوط خان آباد یې کې چه اتفاق افتاده؟ چرا نیروهای ما
د کندز د لویدنې په باب دا چې څه شوي وو او ولې زموږ ځواکونو له خپلو سیمو څخه ساتنه نه وکړې باید پلټنې وشي څو موږ خالیګاوې پیدا کړو. چېرته چې د تجهیزاتو او اکمالاتو ستونزه موجوده وه د امنیې قمندانۍ د زون قمندانۍ او همداشان د افغانستان ملي اردو رسونه کړې اما پرېږدې پلټنه وکړو چې آیا رښتیا هم په خان آباد کې ځای په ځای شویو قوتونو هیڅ نه درلودل یا کومه بله ستونزه وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری په همدغه مطبوعاتي ناسته کې وویل چې په کندز کې په پوره اندازه قوتونه شته او دغه ولایت به هیڅکله د وسلوالو لخوا ونه لویږي.
کندز ولایت قطعا سقوط نه کوي، نه یې څوک سقوط ته پرېږدي او نه د دې توان مخالفین لري چې کندز ولایت ته سقوط ورکړي. دا ارمان به ګورته ویسي. کندز ولایت سقوط نه کوي، زه بیا وایم کندز ولایت سقوط نه کوي، کندز ولایت سقوط نه کوي.
وزیری دغه راز وویل چې په کندز کې پوره هوایي ځواکونه هم لري. د خان آباد نښتو په عادي خلکو هم اثر اچولی. د خان آباد یو تن اوسیدونکي عبدالستار د فرانس پریس آژانس ویلي چې خلکو خپل کورونه او دوکانونه پرې ایښي دي. د کندز یو بل اوسیدونکي ننګیالی جان د رویټرز آژانس ته په خبرو کې له وضع څخه اندېښنه څرګنده کړه. وضعیت ډېر ناوړه او خطرناک دی. کوم دی دولت؟ کومه ده پوښتنه او ګروېږنه؟ څلور خواوې بندې دي. د خان آباد لاره بنده ده، د چاردرې لاره بنده ده، د خلکو زامن مري، پای پاکه دربدري ده. خو امنیتي دفاعي ځواکونه د کندز د والي په ګډون د سیمې خلکو ته ډاډ ورکوي چې کولی شي د خان آباد په ولسوالۍ کې خپلو کورونو ته لاړ شي.
راپورونه وایي چې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې هم جګړه روانه ده. په حصارک کې د سیمه ییزو پولیسو قمندان وایي چې که وسلې او اکمالات ور ونه رسیږي نو ممکن دا ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاس ته ولویږي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری راپور.
له تیرو درې ورځو راهیسې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته نښته روانه ده. په دغه موده کې دواړه لوري یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کوي. که څه هم د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي حصارک ولسوالۍ ته یې هوایي او ځمکني ځواکونه رسولي، خو د حصارک ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندان منیر همت وایي په دې ولسوالۍ کې افغان ځواکونه مرستې ته اړتیا لري او که په وخت ور ونه رسیږي ولسوالۍ به له لاسه لاړه شي.
زیګویاک د شکاس پیجنن بیمیاک د زګاګان غټه ټول سکیلی سلاولی ما صاحبه دونه د تمه تمرا سره ونره سیګی بیا د دې ول سوالی نه سوک تمنه کوي.
نو موړ وای په دې جګړه کې ګڼ وسلوالو ته مرګجوب لاړولې او دا رنګ اته تنام نتی سرتيري هم وزل شوی. په ورته وخت کې د طالبانو وین زبیلا مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی ملګرو د حصاره کول سوالی په بش پړتو غنیولې او زیات شمیر مهمات لاس تر وړي. خو د ننګرهار ولایت وینا تاوله خو ګنې به د وسلوالو طالبانو دغه اداوی ردوي او وای ولسوالۍ د افغان ځواکونو په لاس کې ده او سیمې ته ځمکني او هوایي ځواکونه هم رسیدلي.
تاسو ته به ځانګړي ځواکونه هم رسیدلي دي، هوایي بریدونه هم د وسلوالو طالبانو په پټنځایونو تر سره شوي دي. هغه سیمو کې چې دوی په جمع راټول شوي او ویشتل شوي تر اوسه پورې چې کوم معلومات شریک شوي، یو څلوېښت وسلوال طالبان چې اکثریت یې بهرنیان دي دا وژل شوي دي او همداراز لسګور نور ټکن شوي دي.
په حصاره ولسوالۍ کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه تر دې دمه کوم رپورټ نه دی خپور شوی، خو د ځایي خلکو په وینا له دې وړاندې هم ورته نښتې ترسره شوي چې په پایله کې زیات زیان ملکی خلکو ته رسېدلی و.
جګړو او نامنویو ستاسو پر ژوند څومره منفي اغېز کړی؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ له ات نیمو بجو تر نه نیمو بجو پورې نن میکروفون ستاسو خپرونه لرو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له او بجو د ماښام تر او بجو دوام کوي. لکه څنګه چې می مخکې ویل، نن له اتنیمو بجو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. د خبرونه هر یک شنبه په همدې وخت خبري شي. هله لرو چې سرلوس به دفن بیسیم ده تسواتلش میری للاری ده موضوع پر ارتباط نظرون را واستوی او ده خپروانی پا وقت به تلیفون را وکی او خپل نظر بلا نور آوریدون کسر شدی کری و بجی او 15 دقیقه شوی ده ده خبری مجله ده مهم خبرونو سر تکی اوزل بیا وابری د کندوز والی وی افغان امنیتی ځواکونو د خان آباد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. د لغمان ولایت د رسنیو دفتر خبر راکوي چې په دغه ولایت کې د ملي امنیتي ځواکونو لخوا د مخالفو وسلوالو څه د پاسه 100 تنه وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د غور ولایت چارواکي وایي د پسابند په نارام ولسوالۍ کې وضعیت عادي شوی دی. دیورن کرشی ته نږدې د بلوچستان ایالت په سرحدي ښار چمن کې د افغانستان او پاکستان د امنیتي چارواکو ترمنځ د پولې د پرانستلو په باب خبرې بې نتیجې پایته ورسېدې. ترک چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې 13 تنه پر یوه واده د بمی حملې په نتیجه کې وژل شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ته ډاډ ورکړ چې انقره به د پخوا په شان د کریمیا ټاپو وزمه د اوکراین د خاورې د برخې په توګه په رسمیت ونه پیژني. او د اوتریش د اساسي قانون محکمې د یوه اوکراینی سوداګر دیمیترو فرتاش د استیناف غوښتنه رد کړې ده. د دې خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه او دغه راز د ژوند رنګونه لرو. خو صالح محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه بهرنیو ورځپاڼو څه لیکلي.
انټرنیشنل بزنس ټایمز ورځپاڼې په خپل پرونی غن کې د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي پر څرګندونو لیکنه خبره کړې چې د هند صدر اعظم دی وی وینا په باب دی. د دې بریتانوي ورځپاڼې په حواله د هند صدر اعظم نریندر مودي د هندستان د خپلواکۍ په ورځ په خپل وینا کې پاکستان د ټوریزم په ملاتړ او په بلوچستان ایالت کې د بلوچستان له حقونو په سرغړونې تورن کړ. انټرنیشنل بزنس ټایم ورځپاڼه لیکي د هند پلازمینې نیوی ډیلی ته د سفر پر مهال د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د هند صدر اعظم د وینا ستاینه وکړه. وی ویل پاکستاني چارواکي د افغانستان او هندستان په باب په آزادانه ډول څرګندونې کوي، خو دا اول وار دی چې د هند صدر اعظم نریندر مودي د پاکستان د بلوچستان ایالت په باب خبرې وکړې. د لیکنې په حواله حامد کرزي بیا هم په محتاطانه ډول وویل زه فکر نه کوم چې هند به غواړي په سیمه کې په کومه نیابتي جګړه کې ښکیل سي، ځکه دغه هیواد په سیمه کې د سوله ییز ګډ ژوند سابقه لري. په لیکنې کې د حامد کرزي دا وینا هم راخیستل سوې چې ویلي دي په بلوچستان ایالت کې د هغو سختریزو له کبله خلک ځورېږي چې دولتي ارګانونه یې ملاتړ کوي، نو د دغو خلکو اندېښنو ته باید پام واړول سي او خپرې سي. هندي ورځپاڼې د اکانومیک ټایمز په خپله تازه ګڼه کې د چمن سرحدي لارې پر تړل کېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي پاکستان دغه سرحدي سیمه وروسته له هغې وتړله چې یوه ډله افغانانو د اعتراض پر مهال هڅه وکړه پر دې سرحدي دروازه حمله وکړي. د ورځپاڼې په حواله یوه ډله کسان د افغانستان د خپلواکۍ ورځې د لمانځنې په مناسبت په چمن کې د دوستۍ دروازې ته نږدې راټول سوي وه. په دې وخت کې ځینو کسانو پر دروازې حمله وکړه او ماښام مهال یې د پاکستان بیرغ ته اور واچوه. د لیکنې په حواله وروسته پاکستاني چارواکي مجبور شول هلته اضافي ځواکونه وګماري او دغه دروازه تر نامعلومې مودې بند کړي. بریتانوي ورځپاڼې انټرنیشنل بزنس ټایمز په خپله بله ګڼه کې د وسلوالو لخوا د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ د نیول کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د لیکنې په پیل کې د کندوز د ولایتي شورا د رئیس خبرداری خپور کړی چې حکومت یې ویلي که چټک اقدام ونه کړي وسلول شي د تیر کال غونډې بیا د کندوز ولایت مرکز هم ونیسي. د راپورونو له مخې د وسلولو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی ټول ولسوالۍ نیولې او یو اندازه وسلې او مهمات یې هم غنیمت کړي دي. خو د کندوز چارواکو تیر ماښام د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکړ. د کندوز د امنیت قومندانۍ ویان محمد الله بهیج ویلي وسلولو طالبانو له څو استقامتونو پر خان آباد ولسوالۍ حمله کړې وه. د کندوز د ولایتي شورا رئیس ویلي چې له دې جګړه ځپلې سیمې په سلګونو ملکیان نورو سیمو ته په کډې کولو مجبوره سوي دي. ورځپاڼې د دفاع وزارت د ویان خبرو ته هم پام اړولی چې ویلي دي افغان ځواکونه په ګڼو ولسوالیو کې په جګړه بوخت دي او په کندوز کې زیات امنیتي خطر د ولایت مرکز ته متوجه دی. انټرنیشنل بزنس ټایم د سپانه لیکي افغانستان لیوی خو له نړیوالې تروریستي ډلې داعش سره په جګړه بوخت دی، لبلې خوا په کور کې دننه هم له ځینو سختریزو ډلو لکه وسلوالو طالبانو، حقانی شبکې، لشکر طیبه او جیش محمد سره لاس او ګریوان دی. د ورځپاڼې په لیکنې کې راغلي په کندوز کې ناامني په داسې حال کې زیاته شوې چې وسلوالو طالبانو تیره اونۍ په بغلان کې یوه ولسوالي ونیوله او افغان ځواکونه په هلمند او ننګرهار کې هم په جګړه بوخت دي.
په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي اوس په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال ناوړه حالت سره مخامخ دي او د دوی د ستونزو د حل لپاره د دې خبرې هم څوک نه اوري. رستم شاه مومند اوس د خیبر پښتونخوا ایالت د حکومت لخوا د یوې کمیټې مشر ټاکل شوی چې د افغان کډوالو ستونزې وڅېړي. ښاغلی مومند له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د افغان کډوالو په زور ایستل ناسم کار دی. له نوموړي سره د مرکه په کابل کې حمید محمد کړه.
محمد صاحب محترم، د خیبر پختونخوا حکومت د افغان کډوالو د ستونزو د حوالې لپاره یو کمیټه ټاکلې چې تاسو یې مشري کوي. د کمیټې تر اوسه پورې د کډوالو د ستونزو په حوالې کې څومره پرمختګ کړی دی؟
دا سره چې کمیټې نه ده، صرف ما ته دا ویلي دي چې افغانانو د صوبایي حکومت په منځ کې چې کومه یو رابطه وساته دې چې څه مسلې هغې نه مونږ خبر کړو. دلته اوس افغانانو سره ډېر زیات خراب سلوک کېږي او ډېر زیات هغې پولیس لاس ډېر زیات هغې تنګول شروع کړي دي. افغانانو باندې ژوند ډېر زیات دغه کړی ګران کړی دی او باید چې دغه چې کوم دی دا ودرېږي، خو زمونږ خبره دلته څوک ډېر اوري نه. او دلته میډیا هم د افغان ماجرو خلاف شوی ده او دولت هم د هغې خلاف شوی دی او پولیس خو مخکې نه د هغې خلاف وي. نو دا په افغانانو باندې پاکستان کې ډېر سخت وخت دی. په کراچۍ کې هم دوی زورولی شي، په بلوچستان کې هم دوی زورولی شي او هلته په صوبه سرحد کې هم دوی ته مشکلات دي. موږ کوشش کوو چې دې خبره مامورینو ته او دولتونو ته خلکو ته ورسوو، خو داسې ښکاري چې دوی مشکلات لا جاري دي.
کوم رپورټونه چې په مطبوعاتو کې په هغه کې ویل کېږي چې په خپله د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او عمران خان دوی هم د افغان کډوالو له استازو سره وکتل او له هغې وروسته یې له پولیسو غوښتنه کړې ده. تاسو په خپلو څرګندولو کې اشاره وکړه چې د پولیسو ناوړه چلند هم یوه جدي ستونزه ده چې افغان کډوال ورسره مخ دي. د دغو لیدو کتو وروسته او تاسو د خپلې کمیټې د حل ځلو په پایله کې آیا د پولیسو په چلښت کې کوم نرمښت راغلی دی د کډوالو په وړاندې؟
نه نه، څه خاص اسلام نه راغلی. د مونږ کمیټې نه سره یو کس یم او نور راته څوک نشته. مونږه وزیر اعلی ته هم ویلي دي، عمران خان ته هم ویلي دي او مرکز ته هم عضو هلته هم دا خبره دو او د ملل متحد چې کوم سران دي هغې سره هم خبره کړې ده چې دا افغانانو سره ډېر زیات خراب سلوک روان دی او د دې ګټه چې کوم دی چاته نشته او نقصان یې ټول ته دی. افغانستان کې دوی کورونا کدیم بدي ټول دغه شوي دي، مانځه تللي دي او دلته دوی کاروبار دی، خلکو باندې قرضې دي، سیاپتي باندې قرض دی او دلته بچی سکولونو کې داخل کړی دي. دغه د تجارت دی، بعض ځایونو کې پیسې لګولي دي، ګاډي دي، کورونه اخیستې دي، جزاد یې اخیستې ده، ځمکې اخیستې دي. دا څنګه تاسو په داسې زور باندې واپس لېږئ او دا خبره کوئ چې دوی سره کارډ نشته؟ چې چا سره کارډ نشته دا خبره دولت د پاکستان قصور دی. د پاکستان مامورین نیول کې کارډ دی ورکړي. ما دا دلیل پیش کړی دی چې چا سره کارډ نه وي دا زموږ خپل قصور دی، دا د افغانانو قصور نه دی.
د افغانستان په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلان وایي په تیرې یو میاشت کې 15 سوداګر په کابل او څلورو نورو ولایتونو کې تښتول شوي دي. د دغو خونو مرستیال ازادي راډیو ته هم دراز ویل چې په تیرې یوې اونۍ کې 2000 پانګوال او سوداګرو د نامنیو او نه خوندیتوب له کبله د خپل کار جوازونه حکومت ته بیرته سپارلې دي. قاسم سولمل راپور لري.
د سوداګرو او پانګوالو په تیښه کې زیاتوالی نه یوازې دا چې له هیواده د پانګې د ایستلو لامل سوی، بلکې هغه ستونزه ده چې د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسؤلین هم اندېښمن کړي دي. د دغه خونو مرستیال خانجان الکوزي د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تېره یوه میاشت کې 15 سوداګر او پانګوال په افغانستان کې اختطاف او یا هم پیسې ورنه غلا سوي دي او دا شمېره د په خبرو د تیرو کلونو په پرتله بې ساري ده. کابل، ننګرهار، کندوز او بلخ هغه ولایتونه دي چې د ښاغلي الکوزي په خبره په وروستیو څو ورځو کې پکښې د سوداګرو او یا د هغو د کورنیو د غړو د تېښتې 15 پېښې سوې دي.
تاسف سره باید ویو چې د یو میاشت کې تقریبا 15 کسان زمونږه احتکار شوی یا غلط شوی یا د پیسې تکول شوی دی د تجارانو په منځ کې تشویش رامنځته کړی دی. زه امیدوارې یم چې دې ته پولیس او وزارت داخله او دولت توجه وکړي او دا مشکل حل شي.
خان جنرال کوزی وی تیرونی 2000 سوداګرو یوازې په کابل کې لدی عمله د فعالیت جوازونه حکومت ته وسپارل چې کورنۍ مسؤونه نه وي. دی وی د ملي وحدت حکومت له جوړېدو راهیسې د نامنې له زیاتېدو او له بدامنیتي وضعیت زیاتې سرمایې له هېواده ایستل سوي دي. شغلې له کوزی وی که دا وضعیت دوام وکړي نو دا به د افغانستان د اقتصاد لپاره په راتلونکي کې ناوړه نتیجه ولري. په ورته وخت کې یو تن پانګوال او د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی وی د پانګوالو د خوندیتوب لپاره د حکومت ژمنې یوازې شعارونه و.
خلق سرمایه خلی او خارج ته دي چې په افغانستان کې امنیت نشته. که دولت په دې کې رسیدګي وکړي او خلکو ته ډاډمن امنیت راوړي زه فکر کوم چې هیڅ وخت به افغان خپله سرمایه خارج ته ونه باسي.
خود اجرای ریاست مرستیال ویاند امید میسم مازادی رادیو تو ویل چې د خلکو په ځنګړې توګه پانګوالو امنیت ساتل د حکومت لومړی توپ دی. دی وی د خلکو په خاصه توګه د پانګوالو او سوداګرو د امنیت خوندیتوب د حکومت یو مهمه دنده ده. دوی ډیر زیانمنونکي دي او حکومت دوی ته ډیر تدابیر په پام کې نیسي تر څو دوی په یوې خوندي فضا کې ژوند وکړی سي.
السلام علیکم افغانانو، زه اټک یم. په افغانستان کې ډیره لویه لوبه روانه ده. افغانستان کې روان جنگ ده، د ملا او د طالب جنگ نه ده، بلکې دا د هغه جنگي لوبه ده. تاسو وګورئ د 1400 نوي 1450 نوي کال کې د افغانستان ټوله شتمني په دې کې لوټ شوه چې رانه ونیوه بیرته مو ونیوله.
زه عادل د پکتیا ولایت د پټان ولسوالۍ د مقبلو سیمې نه تاسو سره په تماس کې یم. زما د لوړو جګپو وړو چارواکو نه داخله لارم دی. دفاع وزارت نه د امنی کمانډر پکتیا امنی کمانډر نه چې دلته د پلاوی وروسته وی دی وزګړی نه دغه د نری کنډو په لیار راسي په د ولي کوچ حرام غرنی راسي ولي وروړي د سلطا کو ته وشبه د تکوانای ته جن خلو ته لجمانګارو ته دغه ټول ته دغه نه انتقالیږي طالبان کدا لیاره دې ده کې پوسټي وانه چول شي دا خو ډیره ګرانه ده.
د ژوند رنگونه
دیمانوم د نصیب لا د زواک تخلص کوم د میدان وردګ ولات وسیدون کې ما د کابل پانتون د پښتو ادبیاتو په څنګه کې محصول یم.
د چې د ازادۍ هغه ورزم تیر شو تاسې ازادۍ څنګه ون منځله
ولا خصوصا لخپل خو زه چې هم د کابل کې وسیګه معلومات کابل کې ول در خصوصا د کابل پانتون کې او نورو جو کې ساهو کې نو ډیره په ویاړ ول منځل سو حتی په تلویزیونو کې چینلونو کې ما ول د ډیر په ویاړ ول منځل سو او حتی په دیوالو ز د منګ پاچا سي امان الله خان اکسون وینم یعنی ډیر په ویاړ ول منځل کېږي. دا
د ځوانانو احساسات څنګه دغه شاندار ورځي پن منځلو کې
د ځوانانو احساسات ډیر خو یعنی ډیر په ویاړ سره کوله ځکه چې د منګ خصوصا د منګ د افغانستان ځوانان ډیر غم زپلي ځوانان دي او ډیر جنگو سره سره کار لري نو ډیر په ویاړ ول منځله آزاد ورځ.
څه فکر کوي په اطرافو کې به هم دغه شان منځل شوی او څنګه
خصوصا زه چې مده میدان ورداګو اوسیدون کې منوال ته خو امنیتی د امنیت لحاظ ډیر خراب ده نو حال ته ډیر نل منزل کېږي.
څه فکر کوي هغه ځوانان چې په اطرافو کې اوسیږي هغه دغه د ازادۍ له تاریخ خبر دي نه دي خبر؟
دومره معلومات چې لرم ډیر ځوانان یعنی په دغه کې معلومات نه لري ډیر مصروف په نور کارو باندې دي نو هغه ځوانان چې غوښ زده کړی له مکتبونو فارغ شوی هغه لږ احساس او هول لري چې دا ورځ ول مانځي او ال مانځي
او چې تاسو ون مانځل تاسو احساس سو
د ما احساس ډیر خو ځکه چې زه د ما هیله او ارزو ته ده چې خصوصا د منګل خپل مملکت په افغانستان کې له افغانانو نه مل ټولو نه مې دا هیله ده چې دا ورځ یو عامه کې ځکه چې اوس منګ وینو چې بعضې ولایتو کې دا ورځ منځل کېږي نو هیله مې دا ده چې ټول افغانان د ورمنځي او دغه د ازادۍ ورځ عامه ورځ سي او ټول افغانان کغه خځې او کنري دا به ټول ولمنځي دا ورځ ځکه چې دا د منګ خپلواکۍ ورځ ده او د منګ زمونږ مملکت سي دا وسن په فعلن حالت کې ډیر زغم زپلای دا ډیر جنگونه او ډیر بد امنیتی ده پکې. نو له حکومت او له د افغانستان له دولت سمې د هیله ده چې دا عامه کې او ټول افغانان ولمانځي.
اوس بل خبری مجله احمد جعفر احمد